حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د اسلامي همکاري سازمان یو پلاوی چې کابل ته تللی د طالبانو له بېلابېلو چارواکو سره یې لیدلی دي. د اسلامي همکاري سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی کې څو ښځې هم شاملې دي. دغه پلاوی د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار غوښتنه وکړه. ښاغلی بخیت وویل اسلامي هیوادونه زده کړو او تعلیم ته اهمیت ورکوي او اسلامي هیوادونه چمتو دي چې په دې برخه کې له طالبانو سره همکاري وکړي. ښاغلی بخیت په ځواب کې مولوي کبیر وویل چې د ښځو په اړه د دوی د مشر فرمانونه تطبیق شوي دي. د مثال په توګه د جبري نکاح په بدو کې د ښځو د ورکړې او د میراث نه ورکول کېدو یادونه وکړه چې اوس یې مخنیول شوې ده. د همداراز ویل چې ښځو ته په کور کې معاش ورکول کېږي. کابل ته د اسلامي همکارۍ سازمان د پلاوی تر سفر مخکې له اروپا څخه یو شمېر افغانان هم کابل ته لاړل چې له طالب چارواکو سره د ښځو او نجونو د کار او زده کړو په اړه خبرې وکړي. تر دې پخوا له طالبانو څخه د نجونو او ښځو د کار په اړه غوښتنو ته طالبانو مثبت ځواب نه دی ویلی. آیا د اسلامي همکارۍ سازمان غوښتنې به ومني؟ په دې موضوع زموږ د دې بحث چې زه عصمت څاروان وړاندې کوم میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کډوخیل، پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حقپال او د ښځو د حقونو فعال دیو پتنګ. میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې تلیفون وکړئ، زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړئ. لبرای محترم کډوخیل، تاسو ته درځم. په پلاوی کې یادونه می وکړه چې شزی هم ګډون لري د اسلامي کانفرنس یا د اسلامي همکاري سازمان په پلاوی کې. د دې کار نه د اسلامي کانفرنس یا اسلامي سازمان همکاري سازمان هدف څه دی؟ طالبانو ته څه پیغام غواړي چې ورسوي؟
سلامونه. خب د اسلامي همکارۍ سازمان د مسؤلیت هم دی چې اقلا هغه حاکمیت چې د اسلام له ادرسه د ښځو په ټولو حقونو باندې بندیزونه لګولي او د اسلام په نوم منعت کوي او د دوی هغه سیاسي او مدني او اقتصادي ټول هغه حقونه تر پښو لاندې کیږي، نو دوی باید د دې د وضاحت لپاره او هم د دې لپاره که چیرې طالبان په دې باندې قانع کړي چې دا په اسلام کې نه دی روا یا اسلام د دې اجازت نه ورکوي چې تاسو د دوی د حقونه تر خپو لاندې کوي او یا نقص دی کوي په اسلام، او بل دا چې مثلا تعلیم چې ډېر یو بنیادي او اساسي حق د هر انسان د بدون د کوم توپیر د جنسیتي توپیره، دا ورته تفهیم کې چې تاسو باید دا ورته اجازه ورکړئ ځکه چې تاسو هم یو اسلامي مملکت کې پسه حاکمی اسی فیلی او تاسو مسؤلیت او دنده ده چې تاسو ټول هغه سهولتونه ورته برابر کړئ افغان میرمنو او نجونو ته تر څو پورې دوی وکړی سي چې هم تعلیم وکړي، هم خپل ژوند مخته بوزي او هم خپل رول په ټولنه کې په ډېر آزادانه او مسؤلانه شکل باندې ولوبوي. نو دوی ځکه براټول شوي چې که دوی سره په صفت یو اسلامي ممالکو او د اسلامي سازمان له ادرسه ورته وعدې ورکړي سي کومو همکاریانو ته ضرورت لري او په زمن کې ورته وایي چې کوم دلیل دی چې دوی ممانعت کوي. خو مو چا استفاده څنګه سي تاسو وویلې چې دوی تللي وو د یو هدف دپاره او هغوی حد اعظمي کوشش کوي چې دا موضوع بل خواته بوسي او ځان په دې مسایلو باندې پوه نه کړي چون په آخر د ورځ کې دوی کوم خاص جواب نه لري.
بله، ډېره مننه محترمې کډوخیل. اغلی پتنګ، تر دې مخکې د اروپایي اتحادیې، د امریکا، د ملګرو ملتونو، د ګڼو لویدیځو هیوادونو لوري له طالبانو غوښتل شوی دي چې ښځو ته حقونه ورکړي، کار ته پرېږدي، تعلیم ته پرېږدي، لیکن طالبانو مثبت ځواب نه وویلی. لیکن اوس چې د اسلامي همکاري سازمان له طالبانو غواړي چې ښځو ته حق ورکړي، ځکه چې په نوره اسلامي نړۍ کې ښځو ته دا حقونه ورکړل شوي دي او اصلا دا داسې حقونه نه دي چې پرې خبرې وکړي، څه فکر کوئ چې په داسې شرایطو کې امید شته چې طالبان د اسلامي همکاري سازمان پلاوي ته مثبت ځواب ووایي؟
سلامونه تاسو ته ورسیږي، ستاسو درنې بلمنې د کاروخیل صاحب ته او ستاسو د پروګرام ټول لیدونکو ته. زما په نظر سرګورې کومه غوښتنه چې نړیواله ټولنه یې روزمره کوي، او دا چې نن ورځ د اسلامي ټولنې نه هم هلته چارواکي راغلي دي او دوی سره خبرې کوي، بېله شکه چې هغه کومې غوښتنې چې مشروع غوښتنې افغان ولس ونه غواړي، هغه به نن ورځ نړیواله ټولنه دوباره هماغه خبره تکراروي. زما په نظر سره چې دلته ستونزه فکري ستونزه ده، که څه هم نړیواله ټولنې ته به دا خبره وشي چې موږ ممانعت د نجونو د تعلیم نه لرو، موږ په دې فکر و نظر باندې یو چې موږ مکتوبونه دروازې باید را خلاصې کړو، دا عمومي خبرې چې روزمره موږ تاسو همیشه اورېدلې دي، زه فکر کوم دا خبره دوباره بیا تکرار شي. زما په نظر سره چې دلته څه شی په کار دی، هغه طالبانو ته چې په دې باندې دوی باید کار وکړي چې په خپل منځونو کې یو اجماع را پیدا کړي په دې مسله کې. نن ورځ موږ تاسو وینو چې دوی په خپل منځونو کې هم په دې کې خصوصا د مکتوبونو په خلاصولو کې په یو فکر او مفکوره باندې نه دي، مختلف نظریات د دوی په خپل منځونو کې هم شتون لري او ډېرې ستونزې په خپل منځونو کې دوی تراپی کوي دي. دې په خاطر باندې چې دوی په دې باندې پی که چیرته دوی دا رقم حالت ته دوام ورکړي چې نن ورځ هم خپل د افغانستان ولس ونه دغه غوښتنه کوي، اسلامي هیوادونه هم ونه غوښتنه کوي، نړیواله ټولنه هم ونه غوښتنه کوي، خو دوی هم خپل نظر او فکر ته بدلون نه پکې راوړي. او دلیل هم دا دی چې دلته خبره کومه شته چې ذهنیت سازی په کار ده چې باید ارت مزر چکیږي، طالبان باید په دې باندې کار وکړي چې څنګه کولای شي چې د خپل طالبانو ذهنیت سازی ارت مزر چکیږي را برابر کړي، ته چې دوی په دې باندې پوه شي چې د مکتوبونو د دروازو خلاصول د کفر نه دی، دا په اسلام کې روا شای دی، او دا یو څه دی چې دوی په خپل اساکرو په فکرونو کې دغه فکر ورارچولای دی. نو زه فکر کوم چې دلته دغه خبرې به زما په نظر چې د اسلامي هیوادونو سره به هم دوی مطرح کړي چې دلته موږ وخت ضرورت لرو او وخت میدو په خاطر باندې ضرورت وته لرو چې موږ دلته باید ذهنیت سازی وکړو. هغه ذهنیت سازی دوی اوس غواړي بیت وکړي، لکه مخکې چې دوی د پاره ذهنیت سازی کوله چې مکتبونه ناروا دي، اوس مجبور دي چې دوی د پاره کار وکړي چې خپل خلکو ته بیت په فکر باندې ورولي چې نه، مکتبونه ناروا نه دي، مکتب ښه شی دی، مکتب ته باید جنرال شي، الکان باید ورته راشي، لازم موږ تاسو د هیواد په ګټه باندې د ملي ګټو کې شامل خبره ده. نو څه فکر کوم دلته اوس به د اسلامي هیوادونو سره دوی په دې باندې خبرې کوي، څنګه سره دوی په دې باندې هم خبرې کوي چې موږ کومکونو ته ضرورت لرو، موږ مرستو ته تاسو باید موږ سره مرسته وکړی ته څو موږ وشکړی چې دغه خپل میکانیزم په پښو باندې ودروو. که څه هم زما په نظر سره چې دلته ستونزه د بودیجې حاصله نه ده، خو دغه څه دي چې دوی به د اسلامي هیوادونو سره د نړیوالو ټولنې سره دوی په دغه خبرو باندې بحث کوي.
بله سیب، ډېر زیاته مننه، سلامت اوسې. محترمې کډوخیل، اغلی پتنګ وویل چې طالبان په خپل منځ کې باید اجماع اول رامنځته کړي، او بلې وویل چې باید د دوی په منځ کې ذهنیتونه جوړ شي. تاسو څومره باور لري چې د دوی په منځ کې اختلاف جدي دی په دې موضوع، خصوصا د ښځو د کار او د نجونو د زده کړو په سر دا اختلاف جدي دی؟ تر اوسه پورې تاسو ته د طالبانو له خبرو څنګه معلومیږي؟
زه فکر کوم چې اختلاف شته دی، ځکه چې یو تعداد خو علني په دې موضوع باندې دریز غوره که خپل نظر شریک کړه، لکه مثلا شغله عباستان اکزه په دې کې ډېر واضح خبرې وکړلې. او یو همدارنګه زه فکر کوم چې ښاغلی سراج الدین حقانی هم یک مختلف دریز لري، خو حتی ذبیح الله مجاهد چې دوی ویان دی اگر هم ویلی که زما پا اختیار که ما بنو سبا مکتب نه پرانستلیو، یعنی اختلاف نظر موجود ده. اختلاف نظر شاید دبدی خاطر موجودی زکه چی او تعداد دا درک کلی ده که چی دوی هم نسی سخداری زم مختبلان شی، دوی خپل حاکمیت او خپل ده اقتدار تا دوم تا صدمه رسوی، نو اغوی بدون شک دیتا اندخمن دی او دیدی پا اهمیت پا ایگی چې نه تنها چې دا د وطن ګټه ده او دا په اسلام کې ممانعت نه لري، بلکې په دې باندې میری کې چې یو ورځ همدغه ولس به دوی په خلاف را پاسیږي او بیا به دنیا به د دوی په وړاندې به مختلف دریز غوره کوي. خو متاسفانه څنګه چې هغه لپتنګ وویل چې د دوی منځ کې باید یو پیسه اجماعي فکري راسي یا فکر یو شانته سي یا فکر بدل شي، مشکل دا دی چې هغه اداره چې په کابل کې مسؤلیت لري او هغه واکمن ځای چې مثلا ټول هغه قدرت که هغه سیاسي قدرت دی که هغه اقتصادي قدرت دی که هغه نظامي قدرت دی په قندهار کې دی، همدغه شاغلی کبیر په هیڅ صورت دی نشي کولی په ډېر اسانۍ باندې قندهار ته ولاړ سي او په دې کې حتی مشرتابه یې له دې ټول نه غوښتي دي چې هر موضوع لپاره کولی سي تاسې راشئ په یوه موضوع کې چې په هیڅ صورت تاسې اجازه نه وي چې خبرې پرې وکړي، هغه د ښځو د تعلیم حق دی. کله چې دغه موضوع یا دغه د دوی له اجنډا څخه وتلې ده، نو تاسې فکر کوئ چې دوی کولای شي په دې باندې هم نظر یا هم فکر شي یا دوی په نظر کې بدلون راسي؟ همیشه بهرنی پلاوی چیزی و کابل واکمنانو سره ګوري او قندهار د هغوی سره د ملاقات څخه ډډه کوي ځکه چې دلیل نه لري. اغه له پاتان دی خو دا دی او فکری اغه دی دی په فکر دغه د خبر درسته نه ده. شپه به ما هم د سیا ماحول کې دی لوي شوی چلته خسه هیڅ ورزش قایل نه په اغه دی په محدود ټولنه کې هم دارنګ په داسې مدرسو کې دی درس ویلای هغه غلط روایتونه چې هغه ټول سیاسي مدرسې چې پاکستان دی د افغانستان د ذهنیتونو د خرابول لپاره ایجاد کړی دي هغه محدود او غلط او نادرست او ضعیف معلومات دوی په اختیار کې دوی فکر کوي چې دوی صحیح روان دي. الان چې اسلام یو پراخه دین دی یو معتدله دین دی هغه دین دی چې په دې کې هیڅ نوع توپیر یا تبعیض د منلو وړ نه دی او برتري د انسانانو په اساس جنسیت اصلا نه دی کله څنګه چې قندهار په فکر باندې دی.
دا شیبه پخوانی ډیپلوماته نظیفه حقپال هم له سټوډیو سره وصل ده، دې ته هم هرکلی وایم. محترم حقپال، انشاءالله چې زما ږغ به تاسې اوري. سلامت اوسئ، مننه. ستاسو نظر څه دی؟ د اسلامي همکاري سازمان پلاوی کابل ته تللی دی چې طالبان تشویق کړي چې ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. فکر کوي چې دا ډول غوښتنې د دې لپاره دا پوښتنه کوو چې په ځلونو له طالبانو شوي دي، د دې پلاوي او د مخکینیو پلاوو خلکو تفاوت شته او که نه شته، څه تاثیر به ولري او که نه؟
مننه. زه فکر کوم که تاسو دا په تاریخي او همچنان د افغانستان د اوسنۍ وضعیت او د طالبانو د کړنو په رڼا کې وګورئ، نو زه فکر ونه کوم چې ډېر د دغه پلاوی تاثیر به ډېر وي. زه فکر ونه کوم چې تاثیر ولري په دې چې مونږ ګورو چې د طالبانو کړنو په اوله دوره کې او خصوصا په دې تقریبا درې کلونو کې هیڅ تغییر نه دی کړی. د دوی دریز هغه سخت دریز ښځو په عقله دوی لري او هره ورځ زیاتوي. اسلامي کانفرنس هیوادونه پخوا هم پلاوی دوی لیږلي ول، دوی کانفرنسونه او خصوصا ناستې په دوحا کې په نورو ممالکو کې دوی سټیټمنټونه او بیانې صادر کړل د طالبانو د عمل تطبیق کړی دی او د ښځو باندې او د پنجونو باندې دغه بندیزونه حتی غیر اسلامی او د اسلامی ارشاداتو په مغایرت کې بلری دي. خو دوی هیڅ کله طالبان دې خبرې ته توجه نه ده کړی او موږ په اوسنۍ وضعیت کې ګورو چې طالبان د دنیا سره خو تبیده شي ډیر فاصله یې اخیستې ده او نړیوال ورڅخه ناراستي. خو دې سره سره اسلامي هیوادونه هم یو توقع چې په اوله کې درلود هغه توقع نور نه لري او دا وښودله چې هیڅ اسلامي هیواد د دې جرأت پیدا نه کړل چې د طالبانو دغه اداره په رسمیت وپیژني. او په څنګه کې موږ ګورو چې د افغانانو هغه افغانان چې څه په داخل کې دي او که څه په باندې، خصوصا د روڼ اندي افغانان چې په علمي ډګر کې څېړنې کوي او خصوصا په اسلامي برخو کې مطالعات کوي، د دوی غاک را ساده او د طالبانو دغه کړنې د اسلام د افغانستان د کلتور مغایرت بولي. نو کدا تاسو په دې څو حلقاتو کې او څو مواردو کې چې ما اشاره ورته وکړل وګوري، نو زه فکر کوم تحلیل به دا وي د ټولو او خصوصا زما چې دغه پلاوی د دوی تاثیر به چندان نه وي. خو یوه
لیکن فکر نه کوي چې یو پیغام لري چې ټول اسلامي هیوادونه یوې خواته دي، اما طالبان او په طالبانو کې هم لکه مخکې چې وویل شول نه ټول طالبان، یو شمیر طالبان بل ډول نظر لري.
هغه خو طبیعي څرګنده ده، مونږ واورېدل چې نظریات طالبانو په کابینې کې تر یو حده پورې متفاوت ده، خو متاسفانه هغه خلک یا هم قدرت د تغییر نه لري، ځکه چې مونږ پوهیږو د طالبانو اداره ډېر متمرکز او خصوصا واک د قندار په لاس کې دی، هیبت الله په لاس کې دی. او حتی مونږ ولیدل چې آخري دستور یا فرمان چې طالبان ورکړل، چې حتی د طالبانو هغه مقامات چې په دوه کې دي د دوی اتکلی د کتنه د نړیوالې ټولنې سره مشروط وبول، یعنی د دغه نه باید حکم واخلي یا امر واخلي، اجازه واخلي. نو زه فکر کوم چې دغه د طالبانو کې د کوم څو کسان چې لکه عباس نگزای او نور سرګندونی کوي، دا د خلکو د ذهنیت د تغییر لپاره د دوی پیګی چې د دوی خبرې تاثیر نه لري. او یو پیغام چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، لږه دا ده چې خلکو ته، نړۍ ته او افغانانو ته دا پیغام ورکوي دغه سفر چې د طالبانو عمل د دین په خلاف ده، او خلک بی پروا نه دي پاتې، او خلک نگران دي، او اسلامي هیوادونه هم د طالبانو د دغه نظر سره موافق نه دي، او خصوصا د افغانستان دغه مازلې په یو نو د اسلامي هیوادونو په اجنډا کې او یا د نړۍ په اجنډا کې مونږ ګورو چې شته. او دا چې مونږ په زر حالت کې مونږ کوم بدلون وګورو، زه ډیر زیات امیدواري او هیله نه لرم.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه محترمه پتنګ. آغلی حقپال په دې هم شک لري چې د طالبانو ځینې چارواکي چې د ښځو د تعلیم دفاع کوي هغه هم مصلحتي وي. تاسو مخکې د دوی ترمنځ د اختلاف خبره وکړه، دا اختلاف تر څه حد پورې دی؟ فکر کوي چې یوازې د دوی د مشر هیبت الله اخونزاده او د په شاوخوا کې د درو څلورو کسانو او نورو ټولو طالبانو ترمنځ ده، او که فکر کوي چې د طالبانو په منځ کې اکثریت دغه فکر لري لکه څنګه چې هیبت الله اخونزاده لري چې ښځې باید له کوره اصلا راونه وسي.
سلام صاحب، د پوښتنه فکر کوم ته متوجه یې واحد خبره چې زما هغه غلط پته سره. بله زما په نظر سره ګوره، یو خو تاسو ملمنی ته هم سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر سره چې بلا شکه چې د دوی هغه فکر همداسې ده چې باید په میرمنو باندې هغه قیدات چې ضروری دي دوی کوشش کوي چې هغه قیدات زیاتره ور باندې راوړي. خو که چېرته به راشو ټیټ رتبه طالبانو ته، چې هغه طالبان دي چې دوی د پاره جنگیدلی دي په د اخرو شلو کالونو کې، او دغه نن ورځ چې دوی په د سپینو ګاډیو کې ناستي او نن ورځ هغه کوي دولتداری کوي، چې فکر کوم چې د سبب دغه ټیټ رتبو طالبان وو چې دوی په ذهني سطح باندې په دغه رقم فکر باندې رالوی کړل چې دوی کولای شوي چې بیا ځانونه هم فدایان کړي. نو زه فکر کوم چې په پورته سویه طالبانو کې چې هغه په وزارتونو کې دي اکثر په دې باندې پویږي چې د میرمنو زده کړه یا د میرمنو کار یا د مکتبونو نن راستړل دا هغه څه دي چې درست کار نه دی. زما په نظر چې جنته لکه ما شتاست هوه دوی د ډیر غټې ستونزې چې دوی نن راز مخامخ دي، او څه وخت چې دوی سره هم خبرې کیږي هغه د ذهنیت سازی ستونزې چې دوی ورسره لري، چې دوی ډیر کوشش کوي چې هغه ذهنیتونه به تر برابر کړی. دوی ډیر غټه یره د دایښ نه ده. دوی په دې باندې فکر کوي چې چه ته دوی د مکتبونو دروازې را خلاص کی کېدې شي چې دوی اساکر دایښ ته مخ را واړی. دایښ نن ورځ پیسې شته دي ورسره عام هغه کوم اسلامي فکر.
یعنی تاسو وایئ چې دوی په خپل نظریاتي نظر یا د عقیدوي نظر په دې فکر نه دي چې باید جنې پرې نه شو دل شي چې درس وایي یا شزه کار وکړي، بلکه دوی د داعش ویره لري لزکه اجازه نه ورکوي.
نه ګورې تنها دا خبره نه ده، زما ټول هدف دا ده چې ځینې د دوی په دغه عقیدې باندې دي چې زده کړه ګویا د مېرمنې لپاره ناروا ده یا په کفر کې حسابي وي. خو د دوی اکثره هغه کسان چې نن په وزارتونو کې نه ناست دي او په واک کې دي، هغوی په دې باندې پوهېږي چې د مکتبونو دروازې چې دوی نن تړلې دي هغه غیر اسلامي کار دی. خو دغه خپلې ټیټې رودې کسانو ته دوی څنګه دا په دې باندې پوهېږي؟ په دې خبر باندې ملا حیبت الله څنګه په دې خبر باندې دوی پوهېږي؟ د ملا حیبت الله ته چې هغه نږدې ملګري دي، هغوی په دې فکر او ذهنیت باندې چې د مکتبونو دروازې باید را خلاصې نه شي. نو دلته خبره چې ما د داعش وکړه، خبره په دې کې ده چې داعش نن ورځ طالبانو ته د کافرو خطاب ورته کوي. نو څه وخت چې دوی د مکتبونو دروازې را خلاصې کړي او دوی شل کاله د دې لپاره جنګېدلي وي او ذهنیت سازي کړي وي چې مکتبونه ناروا دي، دلته په جمهوریت کې چې نجونې مکتبونو ته ځي د ښه کار نه ده یا مېرمنې باید کار ونه کړي، په جمهوریت کې د همدې لپاره دوی هغه خپلو خلکو ته یې همدغه ذهنیت بخلی و ورکړی و چې ګوري نن ورځ په جمهوریت کې چې کومې کړنې کېږي دا ټولې غیر اسلامي دي. نو نن ورځ چې دوی واک ته راغلي دي او دوی په دې باندې پوهېږي چې موږ مکتبونو دروازې باید را خلاصې کړو، بغیر له غېنه هم د خپلو خلکو سره موږ دی لاس په ګریوان کې هم د نړیوالې ټولنې سره هم دا رقم نن ورځ اسلامي هېوادونه راځي او دوی ته دا خبرې کوي چې تاسو مکتبونو دروازې را خلاصې کړئ. نو دې په خاطر باندې چې دوی دلته د خپلو هغه چې رتبه طالبانو سره مخامخ دي او هغه کسان دي چې دوی د څنګ سره نن ورځ لیدلي دي که سبا ته غږ ور باندې وکړي، سبا ته بیا کولی شي چې هغه کسانو دوی استفاده وکړي چې دوی د ځانونه فدایان کړي. د دې په خاطر باندې دوی دغه کوم حرکت چې کوي چې د مکتبونو دروازې را خلاص کړي، دوی ډېر پیچات سره کوي. دې خاطر چې دوی یېره ما تاسو چوي داعش نه ده چې دوی یېریږي، چې دوی خپل هغه جنگالیان چې دي هغه کسان چې واقع چې دوی خپل روزي لیدي په دغه فکر او مفکر باندې چې هغوی مخ داعش ته ورونه راوي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودن. اوس به ورشو اوریدونکو ته وګورو چې زموږ اوریدونکو څه وایي، پښتنه لري که نظر څرګندوي مهرباني کوي. لمړی هم اتل صاحب
اروان صاحب محترم سلام الله تعالی او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خپل پاک دی چې جوړ بس
سلامات اوسئ. مننه مهرباني کوي
قربان سم سروان سم محترم سلام زنګل خو نت سلام دل کملمنی دي دوار ته سلامونه زنګل سلام ما سروان سم محترم خدا پاک ته تم وی سال د خبرې د نور حکومت به د شونځي خلاص کی، یعنی په خو به میا کم هو ته یا بمنو دل ته چې د شیر محمد عباس سنګي صاحب د خبرې کی په مجلس کې دي مثال د خبرې د شونځي طرفدار دي. سروان سم محترم نو زمو ویلی په تو کې دوه خدا پاک مهربان دي د شونځي به خلاص کی د ټولین ضرورت سروان سم محترم د شریعت په نگاه کې چې دی وایي چې موږ شونځي خلاصو پانتن خلاصو مزم پر ټول رسنۍ کې مثال د خبرې کړه ازادي راډیو د کنور رسنۍ دی د ځوان په صفات موږ خلک ادا کړی دي. خو دلته یو ستوند دغه د سروان سم محترم د یو کشر ور په صفات باندې د شمکې کړو خیر خور څخه شکریا بارګزی خور سره یو کشر ور په صفات د دې یو کشر ور په صفات د ما ځخانه بدی په خارج کې دی ډیر محدود نیو کې په داخلو حکومت باندې کې سروان سم محترم یعنی د سبب ډیر دی باندې وایي ته باور وکړه د دې خبرې د کوم غدي نو زما د یو کشر ور په صفات باندې د خوند په دغه خپل د خوند څخه غوښتنه کوم د دې سم دا غوښتنه دی چې دا بشنه چې مثال د خبرې په بهر ملک د سنیو کې خپل پر حکومت وکړي ځان کوي مشکل مثال د خبرې د خپل حکومت سره یو سند لري د لټجراس مثال د تیاحو
بله بله که خبرم لري وی کی تکراروي مخ خپل خبري
او بل دا شي سروان سم محترم چې مثال د خبري په لمن کې په بیل ابيل رخصونه کې دي مثال دا غته راښونځي خلاص چې سروان سم د دې طرفدار دي شریعت په نگاه کې چې دی ما په هغه وښه کې دي دا په
دغه وښه کې اته سه خبري مې تکراروي. صحیح شو تاسو هم دا غوښتنه په پایل کې وکړه کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو یو بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سلام علیکم تاسو سره مې ملاقات وایم په غالي جلن پر
مهرباني کوي صاحب
زه به تاسو ته مرګ چې تنبالو پد خپل خود به خود هم دی په دې دغه کې مخالف دی ځکه چې دنیا غواړي وایي یلاد دې دې بیا ونی دی لکه دوی دې ته په لاله نه چې دا په لاله نه ته لخ دې ته باید فکر وکړي چې پاکستان راځي بارو باندې مریضان مو ته روان برکی چې د شیخ خپل خان پیژن چې ته مریضان زمای ملګری ته ما څنګه په ځوان کاکا مریض او سی الله خاتل پریږي چې وایي نوست د کوم مریضان لرو او دا به دې ته خبر خو نه لرو چې کوم لرنی سکول نو ولې موږ د بل دولت کې نو کوبای دي اسلامي عبارت دی اوس هغه راغلې دی باید د پیجاب کې خو خود ته مکتب او پانتونونه هر څه باید پریږدي.
درست ډیره مننه سلامت اوسه. یو بل اوریدون کې خبري به هم واورو، مهرباني کوي.
کاروان صاحب تاسو سلام او د میلمانو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدار د لغمان نه.
مهرباني کوي همدار صاحب.
دغه حالاتو ته په کتو سره دغه مکتبونه سي بند او پانتونونه د نجونو په مخ نو ارواخات ګل باچا ولپت ډیر په خوا دا سوال م کړی دا غوښتنه م کړی دا د وخت خپل وخت سره کانه نو هغه ویلي دي یو بیت کې وای هر څه کمې وژنې خیال او فکر راته مو وژنه په دې کې مې وطن ته لوی تاوان لیدلی ده. او یو لنډه پوښتنه مې له میلمانو نه دغه ده چې دغه کوم حالات چې اوس روان دي دا درې کاله آیا دا به کوم لوري ته اخر روان وي؟ دغه د دې څه دا امید وساتي دا ولس کوي نه ساتي که همدغه بند تر بندیا به یي د هر څه امید وساتي که دغه بدلون به ومومي که نه دغه حالات دا خو کدې خبر خو نه کیږي ساروان صاحب خبرو کې خوندرې کاله وتل کدرې کاله د مکتبو وتل کدرې کاله د خبرو مو وتل ډېر موخ نه نیسه.
ډېره زیاته مننه لټول اوریدونکو مننه دوی وس به ورشو میلمنو ته. لمړی محترم شنکی کډو خیل، لمړنی اوریدونکو لتا سي هم غوښتنه درلود چې ډېر انتقادونه وای مکوي په بهر کې ناس سیاست انتقادونه کوي نو څنګه د طالبان نو تقنات ورکولای شي چې انتقاد هم پیونه کوي او دوی ښوونځي هم نجونو ته پرانیزي او ښځو ته کار هم ورکړي؟ مهرباني ستاسو تبصره څه ده؟
ما باندې انتقاد کړی چې انتقاد ګوره انتقاد د اصلاح دپاره دی، شخصي دښمني هیڅوک د چا سره نه لري. دلته باید افغانستان مهمه وي، دلته باید هر حاکمه ډله که هغه د جمهوریت کسانو که هغه د فعلا د طالبانو مشران وي دا باید د افغانستان لپاره مهم نه اوسي چې د افغانستان ولس او د افغانستان بقا او د افغانستان په ځان بسا کېدل او د افغانستان سیالي کېدل په منطقه کې دا مهمه ده. زه د ورو تهران پاتې څه ته د چا لپاره داسې خاموشه پاتې ته مسؤلیت لري د افغانستان په وړاندې باندې کنې لري. انتقاد خو همدې لپاره کېږي چې باید اصلاحات راشي او دوی متاسفانه د خلکو آواز خاموشه کړی دی. ښځې راووتلې د ماشو حق غوښتنو لپاره هغه بندیخانې ته ولېږلې بجای دې چې هغوی ته غوږ ونیسي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
زموږ میلمانه دی د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کډوخیل، پخوانی افغان ډیپلوماټ نظیف حقپال او د ښځو د حقونو فعال دیو پتنګ. څنګه کېدای شي چې طالبان وهڅول شي څو په دې خپلو پالیسیو کې تغییر راوړي؟ څه داسې لاره شته؟ داسې کومه هیله هم شته وکنه؟
زما په نظر سره چې نن ورځ موږ تاسو وینو د کابل اداره که چېرته افغاني خیلو ګورو دوی ورځ تر بلې کوشش کوي چې د خلکو سره په ډېر نرمښت سره رفتار وکړي، د اناس افغاني تګ وزیرستان ته و همدارقم موږ تاسو ولیدل چې د حکمتیار سره کومه برخورد چې وشوله، بیا د افغاني خیلو کوم برخورد چې دوی بیا ورته خپل کور ورته ورکړله او ځای ورکړله. نو دلته اوس تاسو وینو چې د دوو ډلو مختلف رفتارونه هم د ولسونو سره و هم در رقم د نړیوال ټولنې سره موږ تاسو وینو چې دوی خوانه کابل اداره ډېر نرمش خیي او بیا د کندهار اداره چې دغه به ډېر سرسخت هغه پالیسي را نیولې ده او اصلا نه غواړي چې د میرمنو په د پاکله باندې بیخی اصلا ورسره خبری ورسره بشی یا ناسته ورسره بشی. مثلا پر کنگل تا دوی پخپل و منزونو که تا چیر تا دلتا دقا ستونزی را پیدا شد دوی پخپل و منزونو که رسره کی نویه چه دلتا ستونزه دا بیغی لغونه موگا پا منز که دلتا شخری را دیری گی. پر کنگل تا پا دقا وقت که امید را پیدا که گی چه امکان داری چه پا دقا وقت که زن پالسیان تغییر بکری چه وقت دوی پخپل و منزونو که دلتا شخری را پیدا کری یه دو بخاطر ما موگا تا سوینو چه راستر بل دوی آقا کسان چه پا کابل که دی اوگوی هم خوش شاره ندیده چې دوی د تلویزیون پردې ته نه راځي او ځنې خبرې نه کوي. خو موږ تاسو وینو چې دوی هغه ځنې بیانې یا د دوی ځنې هغه رفتارونه خودل کی دي نه چې دوی خوشاله نه دي دغه کوم پریکړه چې ملا هیبت الله کوي یا د دوی سره لیدل نه کوي یا په پالیسی باندې غور نه کوي یا د ولس غږ نه اورېدل کیږي. صرف کوم شی دلته کې چیرته دوی په خپل منځونو کې ستونزې را پیدا شي امید شته دی چې په پالیسیانو کې بدلون رامنځته شي. خو د اسلامي هیوادونو رتاق چې اوس افغانستان ته راغلی دی د بیل شک چې مهمه خبره ده خو چې دوی خو ایداد دو کوي چې موږ اسلام غواړو افغانستان ته راولو ګوي چې افغانستان کې ټول د مسلمانانو دی خود دوی هغه کوم ایداد چې کوي چې موږ په اسلام باندې ټینګ کسان هستو نو ته خبره ده چې اوس هغه اسلامي هیوادونو چې راغلي دی خو هم مسلمانان دي دوی مذهب خلک هستو چې خو اوس کوم نظریات ورکوي او په کوم فکر او مفکوره باندې دوی سره مخ ته ځي نو څه وکړم دلته امیدونه شته دي موږ باید امید د خپل دراسه باندې نکړو افغانستان کې په داخلو څلوېښت کالونو کې جګړې روانې وي خو د افغانستان خلک هیڅ وخت امید نه دی دراسه ورکړی نو امید شته دی چې دوی په خپلو منځونو کې اقلا رسره کینی او دغه ستونزې راسره حل کړي
بله ډېر زیاته مننه کوروادن محترمې کړوخیل یوه اوریدونکي وویل چې خبرې خو ډېرې وشوې درې کاله خبرې وشوې درې کاله هم همدغه لانجه دوام لري څه امید شته څه حل لاره شته او څه فکر کوي چې دا د افغانستان وضعیت کومې خواته روان دی
زه فکر کوم چې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره باید هر افغان احساس د مسؤلیت وکړي موږ همیشه متاسفانه په دا شل کال کې انتظار درلوده چې بیا به یو بهرنی ملک راځي مداخله به کوي یا به فشار راوړي یا به پیسې ورکوي یا به تهدید ورکوي یا څه بدلون به راځي موږ باید احساس مسؤلیت وکړو لکه ورور چې انتقاد مه کوي ورور راځي چې انتقاد وکړو چې دی واوري چې دا وضعیت سم نه روانه باید په خپل دریځ کې یا خپل پالیسي او برخورد کې بدلون راوړي که ته چیرې انتقاد ونه کړې هغوی فکر کوي چې دوی ډېر سم روان دي د همدې خاطره مثبت انتقاد او مثبت وړاندیزونه ډېر مهم اثر لري په تغییر د وضعیت یا تغییر په پالیسۍ کې دوه مسله چې ډېره مهمه ده او ډېره اړینه ده ډېره مؤثره واقع کېدای شي بجای داسې امریکا او غرب ته تمه سترګې په لاره واوسېږو چې ولس غوښتنه ده ولس باید همغږی شي او په یو غږ له چارواکو نه وغواړي چې موږ تعلیم مخالف نه یو لطفا د موږ بچو لپاره تعلیم سهولتونه برابر کړي د اوسنۍ اداره نشي کولای چې 15 میلیونه خلک په زندان کې واچي او نیمه مجازات کولای شي خلکو همت پکار ده د خلکو راپاڅېدل پکار ده او یو کلکه درېدل پکار ده چې موږ تعلیم غواړو او دا په دې سولې شکل نه داسې مثلا بیا دوی احساس ویره وکړي او بیا امنیت خپل دروازې استخبارات دروازې خلاصې کړي او خلک زندان ته کړي څومره کسان به زندان ته واچي دا ولس خاموشي خپل یو لوی تهدید ده د افغانستان راتلونکي لپاره نه طالب دومره تهدید کېدای شي نه دوی استخبارات د ولس خاموشي لوی تهدید ده چې څنګه هر څه داسې دوی مانی او دوی هیڅ نو تحرک په کار نه اچوي دریم داسې مسله به ملي ټولنه هم که واقعا د بشر په حقونو باندې باورمن دي او د افغانستان د نجونو د تعلیم لپاره اندېښمن دي نو باید هغه کسان چې طرفدار د تعلیم دي په طالبانو په حرکت کې هغوی سره باید جدي کار وشي ځکه چې د قندهار سې هر څه رادغل انتحاریانو کندکونه یا قدیم قندهار ته انتقال کړي فکر کې په دې شکل به هم خپل پاکستان همکاران تهدید کی او منطقه هم جهان و دنیا د او نه د ولس په انتحاریانو نه تهدید دا به څومره انتحاریان نیست سلیف ملنا ولس په وارد واشمی را با همدی خطر حقا کسان چه که اغا ده حقانین شبکه ده که اغا مثلا باستان اگزیدوی جالا ده که اغا مثلا پر دوهی که چنی خبراتر و مسئولیت دلو دم دست نور اغه کسان چې نشته چې واقعا علمان دی او واقعا په شاده په دې باندې جدي اخته او چې د دې ممانعت وکړي چې دوی د دروازې ونه تړي با دروازې د تعلیم د خلکو په وړاندې باید پرانستل شي هغه کسان سره باید کار وشي تر هغو خپل په حساب د یو قوت د قندهار په وړاندې ودرېږي چې دا قابل د قبول نه ده نه تنها چې دوی واک په خطر کې بېږي بلکې د افغانستان د په وړاندې مسؤلیت لري دا خو نشي کې تل افغانستان خو د چا شخصي ملکیت نه دی سپاره کمی وړې ما رقمې خراب کړي ویجاړې کړي ورانې کړي نو بلکې دا د افغانستان بقا مسله ده نو دې خاطره مغه معتدلو څېرو سره هغه څوک چې په دې اهمیت پوهېدلی دي چې تعلیم مهمه ده او دنیا دا رقم توپیري چلند د افغان ولس سره د قبل د منلو نه ده په هغوی سره کومک م کوي خبرې م کوي هغوی تقوه کوي چې تر څو پورې د کندهار یو پنځه شپږو سختنیز پولان دی وطنی که بدلون رسید دست نیش که دم دی ولس خک دیر مهم
عدد بله ډیره مننه ډیره مننه محترمه کډوخیل. محترمه اقبال، څه فکر کوي په داسې حالت کې چې هیڅ سیواد نه حاضریږي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، چې یو اصلي دلیل هم همدغه دوی مسئلې دي، البته شاید نوري هم دي، خو دا یغه اساسي غوښتنې دي نړیوالو. په دې شکل سره افغانستان تر کله پورې دوام کولی شي؟ یعنی دغه اوسنۍ اداره د افغانستان د طالبانو حکومت تر کله پورې دوام کولی شي؟ فکر کوم چې دغه د زموږ د اوریدونکو هغه پوښتنه هم همداوه. مننه.
او ماته تاسو اوریدونکو زه فکر کوم چې د افغانستان خلک او دنیا هم په دې باندې پیږي چې د طالب نظر، د طالب کړنې، د طبیعت او د ټولنې د غوښتنې په خلاف ده. تاسو هیڅ امکان نه لري چې د سیاو پدیده، ټولنیز پدیده یا حاکمیت وي. که تاسو تاریخ ته مطالعه وکړئ، چې هغه که چیرې دغه د انسانانو خواص ته توجه نه وي کړي، هغه نشي کوی چې بقا ولري. تاسو د اروپا تاریخ ته وګورئ، د نورو هیوادونو تاریخ ته وګورئ، انسانان همیشه د اصلاح لپاره کار کوي. او افغانان سره له دې چې په فقر کې دي، سره له دې چې محرومیتونه ډېر دوی تیر کړي دي، سره له دې چې په جنگ کې ول، خو افغانان هم د اصلاح لپاره همیشه کار کړی دی د جمهوریت په وخت کې. او همداسې که تاسو تاریخ ته وګورئ، نو په دې اساس زه فکر کوم چې خلک پوهیږي چې که اوسنی وضعیت په دغسې ادامه پیدا کړي او نیم وګړي د خپل حقوق څخه محروم وي، او له بلې خوا نه اقتصادي فقر څومره ډېر ده، او سره سره د نړۍ سره د افغانستان اړیکې هیڅ نشته، نو دغه ناورین به نور هم زیات شي. او هر څومره چې ناورین په افغانستان کې زیاتیږي، نو د طالبانو د حاکمیت بقا ته خطر ده. نو زه فکر کوم چې څه باید وشي په دغه وخت کې. زه فکر کوم چې دا د ټولو ټولنیز او اخلاقي مسؤلیت ده د ټولو افغانانو، هغه افغانان چې بند په بهر کې دي، کچېرې د دوی په لاس کې قلم ده، د دوی په لاس کې مطبوعات ده، دوی کچېرې لاسرسی لري نړیوال پلاتفورمونو ته، باید په دې عقله خبرې وکړي چې د افغانستان وضعیت د افغانانو ته نه ده، نړۍ ته نه ده، او د افغانستان نه صرف افغانانو ته تهدید مواجه ده، بلکې نړۍ ته هم تهدید مواجه ده. او سره له دې زه فکر کوم چې د ټولو نه مهمترین اصل چې ده، د افغانستان د هغه وګړي چې په افغانستان کې دي، د دوی غږ ده. او دوی زه مطمئنه یم چې دوی په دې باندې پوهیږي چې دغه وضعیت، هغه ورور چې د لغمان څخه زنګ ووهه، هغه ډېر په واضح توګه یې وویل چې تعلیم نه وي، که دغه وضعیت وي، یعنی دا به څه کیږي. نو هغه خلک دننه چې دي، هغوی باید، زه نه وایم چې دوی یا جنگ ته تشویق کوم یا نور مسایلو ته، خو هر څوک په خپل توان په اساس باید حل ځلې وکړي، که څوک خبرې کوي، که څوک ټولنې ته آگاهی ورکوي، باید په دې خپل اعتراض اوسنۍ چارواکو ته ورسوي، نور افغانان سره متحد شي، او د یو ملي او د یو هغه وضعیت چې ټولو ته د قبول وړ وي، د هغې دپاره باید ټول متحدانه کار وکړي. او که چیرې دا ونه کړو مونږ، نو زه فکر کوم چې د دې څخه اولنۍ ضرر خپل افغانان اوس هم ګورو چې ګوري، او وضعیت به خدای دې کړي چې نور به هم وهیم شي، چې هغه د مونږ پرویږو چې ډېر راپورونه شته چې تروریستي ډلې فعالیتونه ډېر کړي دي افغانستان کې. او که چیرې هیڅ راپورونه هم نه وي په یو نړۍ، په یو ټولنه کې چې ناپوهي وي، بېوزلي وي، او په یوه ټولنه کې چې د خلکو حاکمیت، یعنی د خلک خپله څارنه ونه لري په حکمرانانو باندې، هغه ټولنه د افراطیت طرف ته ټول څېړنې ښودلې دي، او ټول منطقي او عقل دا حکم کوي چې هغه ټولنه هغه افراطیت طرف ته ځي. او هر څومره چې زموږ ټولنه افراطیت طرف ته ولاړ شي، لکه چې مونږ په 2001 کې مونږ ولیدل، یو اشغال راغی، زمونږ کلي بمبار شول، مونږ هم بیا هماغسې د نړۍ د اهدافو لپاره بیا به هم مونږ قرباني شو، ځکه چې مونږ بیا هم نه غواړو چې یو بل اشغال راشي. او هغه اشغال هم چې راغی، مونږ ولیدل چې د القاعده زالی ول افغانستان کې اوس مونږ راپورونه ګورو چې داعش زالی دی. اوس مونږ مثلا راپورونه پرون مونږ واوریدل چې وای د پیغام د بوکو حرام فعالیتونه امکان لري چې هلته وي که د سینور ترورستي ډلې ټول خپل د افغانستان څخه ځان هم سرباز ځان ته استخدام کړي، هم وسله هلته شته او هم افراطي ذهنیت هلته وي، نو په دې اساس مونږ به د نړۍ د جنگونو بیا هم میدان
ډېر مننه محترمې حقپالې. اوس یو اوریدونکی ډېر منتظر پاتې دی، ورزو دته مهرباني کوئ.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته هم دغه وخت مونږ مرغه مننه کوم. سروان صاحب خوښ شوم چې اړیکه مې روغ شول. زه هم لقمان قلمیار یم، هغه مو په احمد خیلو کې اورم. خوشحاله اوسه دا چې سروان صاحب د دومره وخت کېږي یو کل کېږي چې زه هم په همدې مورید ما خبرې له رسنیو سره شریکی کړي دي، خو بیا هم مونږ ته مثبت جواب نه درکړل شوی کنه. نو که مونږ فکر وکړو د وړاندویانو لپاره ځینو کسانو ته ضرورت دی، وړاندې مې هم یادونه کړې ده، خو بیا هم د هغو وړاندویانو چې کېږي نو مونږ باید عمل پرې وکړو. یعنی کوم څه چې تر ډېره مونږ ته اړین ښکارېدلی شي لومړی باید هغه کار ترسره کړو، ځکه د اوس د مکتبونه چې مره بند شوی دی هغومره خلق نه هلی شوی دی. یعنی منفی فکر کوي، یو خو بیکاری شي، بل دی تعلیم هغه محدودیتونه چې لګیدلې دي تر ډیره وخت پورې، او لا هم خلک په انتظار دي کنه چې وای با چې اوس بخلاصيږي اوس بخلاصيږي کنه. خو چې هر څومره په دې مورید مونږ غږیدلې یو، خو بیا هم لا چا جواب نه درکړي. خو دومره وای راشم چې یو خو بیکاری شتون دی په افغانستان کې تر ډیره، ځکه زخ په خپل چې پاترافو کې اوسېګم دلته خلک تر ډیره نه هلي دي او منفي فکر کوي. ولی منفي فکر کوي؟ په دې خاطر کوي چې یو خو بیکاری ده او بل د خلکو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. نو مونږ که فکر وکړو په یو ټولنه کې چې هر څومره د کورنۍ غړي ورونه ووسیږي، نو که چیرته بیکاره پاتې شي نو هغه په کورونو کې چې څومره که یوه میاشت وي که دوه کاله وي که یو کال وي یا هم که لږ شپې ووسیږي، تر ډېره چې کور کې پاتې شي د هغوی ترمنځ جنجال راځي، یعنی بې اتفاقي راځي، ځکه چې یو ورور کار کوي هغه نور ورونه یې بیکاره پاتې شوي وي، نو هغوی غواړي چې کار وکړي خو د کار د نشتون له وجې په کورونو کې پاتې دي. ولې د هغوی لپاره زمینه برابره نه برابره کېږي؟ سروان صاحب
ډېره مننه. سلامت اوسئ چې ټلیفون مو کو. یو بل اوریدونکی هم لرو، تمه لرو چې لنډې خبرې وکړي چې کم وخت لرو. مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ حاجی صاحب توخی.
راځم موضوع ته. حاجی صاحب توخی مې سلامونه قبول کړي کوم زغ غوډ
شهم.
راځم فکر کوم د مستبو په اړه موضوع نه.
بله بله
جناب سروان صاحب، کوم شو ګورو یو څه زغم صبر او ارسته پکار دي. مطلب مشکو موږ وایو درا په تروار نه سړي جاو بیکاری تر ډیره حد پر کوم جوړ کارونه سره باندې ارسته ته یو میکانیزم جوړیږي. افغانستان په یو د چال کې پریښو د سوچ هغه ټول کارونه فالس کړل سلل، او دلته هغه جمهوریت والا کوم ولسمشر او د سلاکاران او د وزیران چې هغه یې غوښتل چې په لوی لاس دا کار وکړي، یعنې دا غوی دا تیسته د دې لامل سول که چې دوی تښتېدلې نه وای موږ به
پاپه. اوس خو ته د بیکاری خبره کوې، تا د مکتبو پوښتنه وکړه او بیا لاړې بیکاری ته لاړې، د مکتبو خبره وکړه.
مکتبو پروند راځم. مکتبونه دلته ولس او خلک نظام ټول په دې باندې اخته دي چې مکتبونه پروند یو څه پرمختګ راشي.
یعنی تاسو به غوښتونکي یاست؟ غوښتونکي یاست چې پرانستل
د شریعت په چوکاټ کې غوښتونکي هم او د جمهوریت رقم یې نه غوښتونکي.
ډېره مننه. ما وویل چې وخت کم لرو، هماغه د شریعت په حساب خلک درنه غواړي حکومت چې هغه کار هم وکړو. ور به شو درنو میلمنو ته. د فکر کوم چې د محترم پتنګ نوبت دی، اوریدونکي ته څه وایست؟
د دوی ګوره هغه کومې غوښتنې چې دوی کوي زه فکر کوم چې زموږ د غوښتنو نه هم متفاوته نه دي، صرف په کوم رقم شکل باندې چې ویل کی خبره. دلته مثال د بیکاری خبره راغله چې بېله شکه چې ډېره زیاته مهمه خبره ده په افغانستان کې، خصوصا چې نن ورځ بیکاری ډېره زیاته ده او اکثره خلک هغه غټه ستونزه اقتصادي ستونزه ده چې دا باید خپل د حکومتونو وظیفه ده چې خپل وګړو ته د کار زمینه را برابرې کړي. خود کار زمینه ته په هغه وخت کې برابرولی شي چې نور هیوادونه او نور خلک واڅوي چې غوی راشي افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي. څه وخت هم چې مکتوبونه دروازې را باندې کړی وي نو څنګه کولای شي چې تاسو دغه ایله بیا ولرې چې خلک دلته راشي سرمایه گذاری وکړي یا کاروبار د افغانستان خلکو ته را جوړ کړي؟ اگر تر اخره خبره د مکتوبونو د خلاصولو زفه کم شته، د افغانستان د هر وګړي هم دغه غوښتنه ده. موږ تاسو روزمره دغه خبرې اورو د چې په ټولنیزو رسنیو کې موږ تاسو امکانات لرو خپل غږ راپورته کړو.
او بخښي د دې د
خبره په رقم
زموږ تاسو
د افغانستان په هر کونج کې موږ تاسو وینو چې کوشش کوي چې خپل غږ راپورته کړي. یتوی دغه د تاسو د کسانو چې زنګ وهلو دوی د خبرو نه هم ښکار کیږي چې همدغه غوښتنه چې د افغانستان ولس لري موږ تاسو روزمره همدغه غږ راپورته کوو. خو متاسفانه خبره بیت دل ته راځي چې فیلی واکمنۍ متاسفانه چې تنن ورځې پورې ونه شوه کړلی چې قناعت هغه خپلو هغه خلکو ته چې په افغانستان کې دي عمل ته ورکړي، هغه د کلیو خلکو ته قناعت ورکړي چې تاسو ولې دروازې د مکتوبونو را خلاصي بندي کړي دي. دلیل یې څه دی؟ نو زه فکر کوم دلته هغه زموږ تاسو غوښتنې ټولې مشترک دي او خدای دې وکړي چې فیلی واکمنۍ په دې باندې پوه شي که چې دوی غواړي چې په دغه سفر کې یو طولاني سفر ولري په دې چوکۍ باندې زیاتره وخت پاتې شي نو ښه به دا وي چې دوی د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنو ته غوږ ونیسي.
بله، ډېره مننه له درنو میلمنو د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د سیاسي چارو شنون کې شینکی کډوخیل، پخوانی ډیپلوماټي نظیف حقپال او د ښځو د حقونو فعال دیوه پتنګ څخه ډېره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
Oh, wow. Yeah. Allah chire re